السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې ده صفی الله ستانه ایگزایمو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته خره غلاست وایم پایل په خبرونو باندې کوو د افغانستان پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی نن په کابل کې د ایران له سفیر بهادر امینیان سره کتلې دي د ښاغلي کرزی د دفتر لخوا په ټوټر باندې په یو بیان کې راغلی دي چې په دې لیدنه کې د دواړو هیوادونو په اړیکو باندې اوسنی وضعیت او په تېره بیا پخوا له رسنیو د وروستیو خبرو شوو ویډیوګانو په ارتباط باندې خبرې شوې دي کرزی داسې وخت د ایران له سفیر سره کتلي چې په دې وروستیو کې په خواله رسنیو باندې ګڼې هغه ویډیوګانې لاس په لاس کېږي چې پکې ښایي افغان کډوال د ایران د ځینو خلکو او امنیتي ځواکونو لخوا ځورول کېږي د دغو ویډیوګانو خپرولو ګڼ توند غبرګونونه هم پارولی دي په همدې ارتباط پرون د ایران سفیر د طالبانو د بهرنیو چارو له وزیر امیر خان متقی سره هم کتلی و امیر خان متقی د دغسې ځورونو د سمدستي درېدو غوښتنه کړې خو د ایران سفیر ویلی دي چې دغه ویډیوګانې هغه خلک خپروي چې غواړي د دواړو هیوادونو اړیکو ته زیان ورسوي د پاکستان تحریک انصاف ګوند پارلمان بایکاټ کړ په دې سره د نوي صدر اعظم لپاره یوازینی کاندید شاباز شریف دی چې د مخالفو ګوندونو په استازیتوب را مخکې شوی دی د تحریک انصاف ګوند لخوا کاندید شاه محمود قریشي اعلان وکړ چې د دوی د ګوند غړو پریکړه وکړه چې د صدر اعظم د ټاکلو په پروسه کې ګډون نه کوي او له پارلمانه استعفا کوي د مشرق نیوز په نوم یوې ایرانۍ ویبپاڼې ویلي د افغانستان د پخواني حکومت یو چارواکی په ایران کې د وسلوالو کسانو د جذب په تور نیول شوی د آزادې اروپا آزادي راډیو فردا څنګه چې ایران ته خپرونې کوي په دې موضوع راپور ورکړی او ویلي دي د موضوع زیات جزئیات نه دي خپاره شوي انډیپنډنټ فارسي بیا د وري میاشتې په درېیمه ویلي د هاشم رئیس په نوم دغه پخواني افغان چارواکي غوښتل ایران کې کسان جذب او د روسیې پر ضد جګړې لپاره یې اوکراین ته ولیږي هاشم رئیس د افغانستان په مخکېني حکومت کې د جوزجان والي پاتې شوی ده. او د افغانستان د فوټسال د ملي ټیم نن له ازبکستان څخه ماته وخوړه د دوی لوبه د آسیا د ملتونو جام د اتروليو سیالۍ د غوراوي پړاو کې وشوه افغانستان 15 ګولونه وخوړل خو یوازې یو ګول یې ووهه دا د افغانستان دویمه لوبه وه افغانستان خپله لومړۍ لوبه 4-4 له تاجکستان سره مساوي کړې وه تمه د سبا له نیپال سره مخ شي د آسیا د ملتونو جام د فوټسال اتروليو سیالۍ د غوراوي لوبې په قرغزستان کې روانې دي خبرونه مول ازادي رادیو واوریدل رازو د پروګرام د مطالبه معرفي ته د مخکيني جمهوریت نظام یو لوړ پوړی پوځي جنرال سمي سادات وی لاختر روسته د امنیتي او دفاعي ځواکونو د انسجام بهیر پیلوي
طالبانو د سوچ مجبوریت درولي او چې موږ بیا سلاره واخلو او د سلا په زور سره خپل وطن آزاد کو
تحریک انصاف ګوند د پاکستان له پارلمانه استعفا وکړه د دغه ګوند لخوا کاندید شوی شاه محمود قریشي د استعفا اعلان وکړ
آج هم مستفی ہونے کا اعلان کر رہے ہیں
په دې سره د صدر اعظم د څوکۍ لپاره د مخالف ګوندونو کاندید پاتې دی شهباز شریف په دې باندې به هم راپور درته ولرو چې په ننګرهار کې خلک د خوراکي توکو د لوړې بیې څخه شکایت کوي
دوو بورې واغستل په 2.5 زره نازبرای خدای په هغه د $130 وخته په ماغه ورځ مانیم په 2.5 زره وه او اوس په $80 کې ډالر دی اوس بیا په 2.5 زره
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
دا به شو د پروګرام اول مطلب ته د مخکيني جمهوري نظام یو لوړ پوړی پوځي جنرال سمي سادات چې اوس په بهر کې دی وایي له اختر وروسته به د امنیتي او دفاعي ځواکونو د انسجام بهیر پیل کړي ښاغلي سادات په یو صوتي پیغام کې رسنیو ته ویلي له اوسني حاله د افغانستان د ژغورنې لپاره به له هرې وسیلې کار واخلي سادات په خپل رسمي فیسبوک پاڼه هم د دې موضوع په اړه خبره شوی ریپورتونه شریک کړي دي خو د طالبانو حکومت بیا وایي پر ضد یو څوک د دریدو مجال نه لري جزئیات په دغه ریپورت کې
خکاری چې ورستر بلې د طالبانو د حکومت او د مخالفانو ترمنځ د جوړجاړي لپاره د سیاسي حل دروازې مخ په بندي دودي روسیو کې په بیلابیلو ولایتونو کې په مختلفو نومونو یو شمیر کسانو د طالبانو د حکومت ضد وسلوال پاتسون پیل کړی خو تر ټولو تازه یې د افغانستان د مخکینی وسلوال پوځ د یو لوړ پوړي جنرال سمي سادات څرګندونې دي چې وایي دوی نور اړ دي چې د افغانستان د خلاصون لپاره لاس په کار شي ښاغلي سادات په یو غږیز پیغام کې چې تر ډیره یې مخاطبین د مخکینی جمهوري نظام امنیتي او دفاعي ځواکونه دي ادا کړي چې طالبانو د افغانستان د دښمنانو هغه هیله پوره کړه کومه چې له افغانستانه د کادرونو د تیښتې او د بنسټونو د ویجاړۍ لپاره درلوده خغلی ساده ټینګار کوي چې لاختر وروسته به د امنیتي او دفاعي ځواکونو د انسجام بهیر پیل کړي.
خپل د وطن لپاره به عملي اقدامات وکړو، چې په دې عملي اقداماتو کې سیاسي فعالیت هم شته، مدني حرکت هم شته، او مصالحانه کارونه هم شته. متاسفانه چې بله چاره نه لرو، طالبانو داسې وچ مجبوریت ته درولي یو چې موږ بیا سلا راواخلو او د سلا په زور سره خپل وطن آزاد کړو.
جنرال سمیع سادات د جمهوري نظام پر مهال په څو مهمو پوځي پوستونو دندې مخته وړي چې تر ټولو وروستی هغه یې د کابل د امنیت د عمومي مسؤول په توګه وه. هغه د میوان قولي اردو قمندان او د ملي پوز د ځانګړو ځواکونو مشر هم پاتې شوی دی. خو طالبان بیا د خغلی سادات د څرګندونو په غبرګون کې وایي که دا ډول کسان د دوی له عمومي بخنې استفاده ونه کړي او بیا په کوم کار لاس پورې کړي، له سخت دریځ سره به مخ شي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل
دا سمټر آسانه ده، هر څوک کولی شي وي دا اوټ خو یو واقعیت دا چې په افغانستان کې نور د چاته مجال نه دی پاتې څوک مخالفت لاس پورې کړي او جګړې ته زړه کړي.
د طالبانو د حکومت ضد یو نوی حرکت د پیل خبره داسې مهال مطرح کیږي چې همدا اوس د افغانستان په ځینو ولایتونو کې د ملي مقاومت جبهې او ځینو نورو پاتسون کوونکو لخوا له طالبانو سره جګړه روانه ده. مدوړان د سیګار یو راپور کې ویلي وو د افغانستان د مخکینی وسلوال پوځ یو شمیر کمانډویان هم د طالبانو ضد جبهو سره یو ځای شوي دي.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب پر لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوي
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
اوس باور شو پاکستان ته چلو سو ورځو له سیاسي کړکیچ سره مخ دی. د ازادي اروپا مشال رادیو ایډیټر داود خټک دغه مسایل لنګدی څار يم د اوس را سره په سټوډیو کې د تازه څه دي.
اوس لګشي وړاندې د دلت راتلو نوړاندې د پاکستان چې کم پخوانی د خارجه چارو وزیر او د شابه شریف سره په مقابله کې هغه هم د وزیر اعظم کاندیدو هغه خپل استعفا اعلان کا د ممبرشپ نه، اسمبلی د ممبرشپ نه.
ہم نے تحریک انصاف عمران خان کی مشاورت میں تحریک انصاف کے دوستوں نے فیصلہ کیا ہے اس ناجائز حرکت میں ہم شامل نہیں ہوں گے، ہم آزاد پاکستان کے خواہاں ہیں. آج ہم
دا شاه محمود قریشی دی په خپل ډیسک باندې او درې دوه کله چې دا اجلاس کېدو او دی وی چې مونږ د عمران خان په مشوره سره دا فیصله کړی دا چې مونږ د دې اجلاس نه بایکاټ کوو او د دې اسمبلی نه مونږ خپل استفاګانی ورکو، مونږ د دې برخه نور نه جوړیږو.
لدی سره به اوس کېږي یوازې به شاباس شریف ولاړوي صدر صدر اعظم ایت کسنګ
هم دا سیدا بالکل اوس یوازې شاباس شریف پاتې شو په میدان کې او اوس چې ستاسو سټوډیو ترتلم نو د دې نوړان دی د سپیکر هم بدل شو ځکه چې د عمران خان د پارټۍ چې کم سپیکرونو هغه هم خپل سیټ پریخو نو دا غي بزی به نواز شریف د پارټۍ یو کس راوړان دي شو په خوانی سپیکر ایاز صادق او اوس هغه د دې جلسې مشري کوي ناشته غلط کی او هغه به د شابه شریف نوم اوس اعلانې خود هغه د پر یو ووټینګ پکار دی رائے اچول کیږي چې کله رائے واچول شي شابه شریف به اعلان شي.
تاریخ انصاف خو په یوازي سبان دی ونیم سل کسان درلودل اوس څومره کسانو استعفا ورکړی یا ټول استعفا ورکړي څنګه؟
په ظاهر شاه محمود قریشی او د تحریک انصاف یو څو نور مشرانو داسې ویلي دي چې دغه ټول په جمع استفاګانی ورکوي. خو مونږ ته چې کوم اطلاعات را رسیږي نو ډیر غړي داسې دي د عمران خان د ګوند چې اغي استفاګانو ورکول ته تیار نه دي. دویمه خبره چې کوم ډیره مهمه ده، دا مطلب نه دی چې شاه محمود قریشی استفاګانی اعلان کینو استفاګانی منزوري شوي، بلکې د دې طریقې کار دا دی چې سپیکر چې څوک د دې مشر وي دغه اسمبلی اوس به هغه یو یو کس را غواړي او دا اغنه به تپوس کوي چې تا استعفا ورکړي چا غد تم اوي مخه مخ چې ما استعفا ورکړي الی به استعفا منزوري کی.
نو په دې سره به د نوی صدر اعظم د رایګيري مراسم هم او دغه مجلس هم ځنډيږي
نه؟ دا خو بیا ورستو عمل دی، دا د استعفاګانو منزورول او نه منزورول، مجلس به هم داسې روان وي، دا به صدر اعظم منزوري بیا به ما خام د دنه ولسمشر عارف الوی سوګند اخلي او چې کله دنه سوګند والی چې د وزیر اعظم شي سوګند نوالی نو دې سره به دا یو مرحله مکمل شي بیا به هغه مرحله ورستو راځي.
د اوس لپاره شاباس شریف وازینه کاندید چې د مخالفو ګوند
هم اوس چې ما او ته خبرې کوو دا شابه شریف یوازینی کاندید دی او ښکاری هم داسې چې هم دی به منتخب شي.
په نورو اسمبلیګانو کې څه چل روان دي؟
دوه لکه څنګه چې دین مخکې مونږ ذکر کړو چې په پنجاب کې خو لمخ کې نه حالات ګډوډ دي، نو الته کې خو خبره تللی ده د پاکستان یو عدالت ته، محکمې ته چې های کورټ وته ویل شي په پنجاب کې، هغه به فیصله کوي. خو په خیبر پختونخوا کې، پېښور کې چې د عمران خان د ګوند حکومت دی، او الته چې کوم گورنر شاه فرمان، هغه اوسوس زما د راتلو نه وړاندې خپل استعفا اعلان کا. او په کراچۍ کې هم چې کوم گورنر دی په سند صوبه کې، الته خو کسه هم د پیپلز پارټي حکومت دی، خو گورنر بیا د مرکز ناراضي یا د عمران خان د پارټي دی، عمران اسماعیل دا غنوم دی. نو هغه هم ویلي دي چې هر کله چې شهباز شریف اعلان شي چې دی وزیر اعظم شو، نو په هغه وخت باندې به زم بیا استعفا ورکړي.
ډیره مننه کوم داود خټک، د ازادي اروپا مشال رادیو ایډیټر، چې د پاکستان د روسي سیاسي حالاتو کړکیچونو په اړه باندې معلومات را سره شریک کړل.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکزان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د افغانستان لپاره په قطر کې میشت جرمني سفیر مارکوس پوتزل طالبانو پوښتلی چې لشپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د پرانیستو په اړه ځواب ووایي. ښاغلی پوتزل دا خبره په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر له رئیس سهیل شاهین سره لیدنه کې کړې ده. خو ښاغلی شاهین وایي د جرمني سفیر ته ویلي لشپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو پرانیستل د دوی د مشرتابه په امر پورې تړلې مسله ده. جزئیات په دغه رپورت کې.
له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د بندولو موضوع د طالبانو د حکومت لپاره په یوه حیثیتي مسأله بدله شوې ده. نږدې اته میاشتې په پوره کېدو چې طالبانو له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي له کوم مشروع دلیل پرته تړلې دي، خو هره ورځ دا دریس په کور دننه او نړیواله کچه غندل کیږي. تازه د افغانستان لپاره په قطر کې میشت د جرمني سفیر مارکوس پوتزل له طالبانو له شپږم ټولګي پورته د نجونو زده کوونکو د ښوونځیو د پرانیستلو په اړه پوښتلي دي. خغلی پوتزل دا خبره په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر سهیل شاهین سره پرون لیدنه کې کړي. خغلی شاهین ازادي رادیو ته وویل د افغانستان لپاره د جرمني سفیر ورته ویلي پوهیږي چې طالبانو دا نه دی ویلي چې د نجونو تعلیم مطلق بند دی، خو لشپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ ښوونځي به کله خلاصيږي. خو سهیل شاهین د پوښتنې ته تکراری ځواب ویلی دی.
دا موضوع د مشرتابه مقام د امر ثانی او جامع طرح پورې تعلق لري. کله چې امر وشي هغه به هم خلاصيږي.
لدې وړاندې د طالبانو د پوهنې وزارت هم ویلي لشپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د تړلو پریکړې مشر مولا حبت الله خونزاده کړې ده. خو لدې ټولو سره سره هر ورځ په افغانستان کې او لدې هیواد بهر افغانان او هم بهرنیان له طالبانو غواړي چې نور افغان جونې له خپل مشروع حق محرومي نه کړي. د حق غوښتنې د روان کمپاین په دې لړ کې تیره شپه په پرتګال کې میشتو د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې ځینې لوبغاړو په بیننس کلب کې په افغانستان کې د نجونو د ښوونځیو د پرانیستو په موخه کمپاینیزه دوستانه لوبه کړې ده. په دې لوبه کې ګډون کوونکو لوبغاړو پر خپلو جامو د نجونو ښوونځي پرانیزي شعار لیکلی وو. د افغانستان د فوټبال د ملي لوبډلې لوبغاړي او د روان د ختیسي مسؤلي سمیرا کریمیار ازادي راډیو ته وویل له دې لوبې د دوی موخه دا وه چې نړیوالې ټولنې ته وښيي چې افغان نجونې له کوم ډول بد برخلیک سره مخ دي.
له نړیوالې ټولنې د بشري حقوقو کمیسیون او اروپایي ټولنې زموږ غوښتنه دا ده چې د نجونو ښوونځي پرانیزي، ښځو ته وخت ورکړل شي او تر خوایې سیاسي مشارکت کې ونډه ورکړل شي.
شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د پرانیستو په اړه په ټولنیزو رسنیو کې هم پراخ کمپاین پیل شوی او هر ورځ د بیلابیلو هشټګونو له لارې له طالبانو غوښتل کیږي چې نجونو ته اجازه ورکړي څو ښوونځیو ته ولاړ شي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کوم مستون صدرۍ اته زر ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
پونده خزه یې ما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
د مون خپل ډیر ل دی ازادي رادیو نل تکړی دي ځان حقوق دی بل حقوق دی گاوه
په ساده او روانه ژبه
او کچېرې میډال او چغلې نو ما د ازادي رادیو ته د سترو نور میډال
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
وربښون غرار ته الته خلک دی. روژې په میاشت کې د خوراکي توکو له زیاتې لوړېدو شکایت کوي. پام وکړئ دغه رپورت.
د جلال آباد خار اوسیدونکو شکایت کوي چې د روژې په مبارکه میاشت کې د خار هټیوالو د لومړنیو خوراکي توکو نرخونه زیات کړي چې له عمله دوی له سختو ستونزو سره مخ شوي دي. د جلال آباد ښار دوه تنه اوسیدونکي تازه ګل او مجتبا د جلال آباد ښاروالۍ له مسؤلینو غواړي چې د خوراکي او غیر خوراکي اړینو توکو نرخونه کنټرول کړي.
یو بورې واغسل په 2500 نازبرای خدای په هغه دی یو سلو ډیر شجر ډالر وخت په ماغه ورځ مانیم په 2500 وا او اوس په تاو یو اتیا کې ډالر دی اوس بیم په 2500 ولې نو اوس امارت اسلامي دی موږ امارت اسلامي نه غوښتنه کوي چې د توکو بیا کنټرول کړي.
پریده چې دا غریب سره خیر سره دا روزي وزپی چې خبره برابر شي باید موږ د شاروالۍ نه غوښتنه کوو چې د نرخونو کنټرول وکړي.
بل لور ته د جلال آباد ښار اټایوال د لومړنۍ خوراکي توکو د بیل وړیدل منی خو زیاتوي چې نرخونه د دوی په لاس کې نه بلکې د هغه سوداګرو په لاس کې دي چې دوی ترې نه په عمده ډول توکي پیری. دو تنه هټایوال عمر خان او سید اصغر وایي
حیران پاتې چې کومې خواته سړی لاړ شي. سادن د ملک څخه خراب دی، عوام هم ټول غریب دی او کاروبار هم نشته. نه خامخا یو دی او مشکل سره بیخیږي دا ټول عوام خلک.
یو دکاندار مخکې مثال 2000 روپۍ دکانداري کوله، نن 1000 روپۍ دکانداري نه کوي.
د خلکو د شکایتونو پر وړاندې د جلال آباد ښاروالۍ ویاند بختی جان مراد ویل چې ښاروالۍ د نرخونو د کنټرول لپاره کمیټې جوړې کړې. هر هټایوال چې له نرخنامې سرغړونه کوي هټۍ به یې تړل کیږي او لوړه جرمانه به پرې کوي.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
د بریتانیا دفاع وزارت وایي د اوکراین پر ختیځو ښارونو دونیتسک او لوهانسک د روسیې د پوځ توغندوی حملې لا هم روانې دي. د بریتانیا پوځي استخباراتو همداراز خبرداری ورکړی چې په دونیتسک سیمه کې د روسیې د پوځ لخوا د فاسفورس لرونکو مهماتو کارول ته په پام د اوکراین په ماریوپول ښار کې هم د دې وسلو د کارولو احتمال شته. پام وکړئ په دې اړه د احمد تکل رپورټ ته.
د بریتانیا دفاع وزارت خبر ورکړی چې د اوکراین په ختیځ کې پر لوهانسک او دونیتسک ښارونو د روسیې د پوځ توغندوی حملې لا هم روانې دي او اوکراینی ځواکونو په بیلابیلو سیمو کې د روسي ځواکونو څو حملې په شا تمبولي. د برتانیا پوځي استخباراتو چې په اوکراین کې د روسیې د جګړې د بهیر په اړه منظم معلومات خپروي نن وویل چې اوکراینی ځواکونو د ځوابي حملو پر مهال د روسیې د پوځ ټانکونه او نور وسایط او د توپچی تجهیزات ویجاړ کړي دي. راپور کې راغلی چې په دونیتسک کې د روسیې د پوځ لخوا د فاسفورس لرونکو مهماتو کارول همداراز په کلا بند شوي بندري ښار ماریوپول کې هم د دې ډول وسلې د احتمالي کارولو ښکارندوی کوي. د برتانیا استخبارات همداراز زیاتوي چې د اوکراین په جګړه کې پر نارهبری شویو بمونو د روسانو ډیره تکیه د ملکی او پوځي اهدافو په توپیر کې د دوی وړتیا راکموي او د بمباریو پر مهال د ملکی وګړو د تلفاتو خطر خورا زیاتوي. د برتانیا د پاوز دا راپور د خپلواکو سرچینو لخوا تر اوسه نه دی تایید شوی. د روسیې پاوز د پلازمینې کیف او سومی ښار په ګډون د اوکراین په ګڼو سیمو کې د ماتو له لړۍ وروسته وویل چې له دې وروسته به یې د عملیاتو ډیر تمرکز د اوکراین د ختیځ پر سیمو وي.
اوس هم د سپورت نړۍ خبرونه واورئ. تر هغه وروسته به نوریاس نوري ته غوږ شئ چې ټولنیز او اقتصادی رپورټونه وړاندې کوي.
د فوټسال د آسیای ملتونو جام ته د لارموندنې په سیالیو کې نن د افغانستان فوټسال ملي لوبډلې خپل لوبه ازبکستان ته یو د 15 په وړاندې وبایلله. د افغانستان د فوټبال فدراسیون ویان فیروز ماشوف نن ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان لپاره یوازینی ګول علي امیری ووهه. ښاغلي ماشوف وویل چې افغان لوبډله به خپله وروستۍ لوبه سبا د افغانستان په وخت غرمې په 12:30 د نیپال په وړاندې وکړي. پرون افغانستان خپله لومړنۍ لوبه له تاجکستان سره مساوي کړې وه. د متون بابا او جهاد سنگین لوبډلې په خوست کې د روژې مناسبت ته پیل شو سیالیو پایلو بتلارو منده. د بدني روزنې ورزش ادارې په خپل فیسبوک پاڼه لیکلي دي په لومړی لوبه کې چې د متون بابا او نیو سټارز لوبډلو ترمنځ وشوه، متون بابا د وش په تمنډو په توپیر نیو سټارز لوبډلې ته ماتې ورکړه. په دویم لوبه کې د جهاد سنگین لوبډلې د یو دیرش منډو په توپیر د شمال ځوانانو لوبډلې ته ماتې ورکړه. دا لوبې دوه ورځې مخکې پیل شوې وې چې پایلو به سبا د متون بابا او جهاد سنگین لوبډلو ترمنځ وشي. او د هند کرکټ غوره لیګ سیالیو کې نن سن رایزر حیدرآباد آباد او گجرات ٹیٹانز لوبډلې د دې لیگ یو وشتمه لوبه کوي. دا لوبه د افغانستان په وخت 6:30 د هند په ممبئی ښار کې پیلېږي. ګوجرات ټیټانز د هند غورالیک په سګنۍ لوبو کې خپل درې واړه لوبي ګټلې دي او سنرایزر حیدرآباد په درې لوبو کې یو ګټلې او دوی یې بایللې دي. سنرایزر حیدرآباد افغان لوبغاړی فضل حق فاروقي له ځان سره لري او په ګوجرات ټیټانز لوبډلې کې درې افغان لوبغاړي راشد خان، رحمان الله ګربز او نور احمد دي چې تر دې دمه یوازې راشد خان ته د لوبېدو چانس ورکړل شوی دی.
راپورونه مرکی او اوریدونکو
سلامونه او نیکې هیلې. د خبرونه په دې برخه کې مو زنوري اسنوري هرکلای کوم. په دې برخه کې مو د مسلې ته کتنه کړې چې پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلي واکمنې دونې جدي اتمیاشتې پوره کېږي، خو مشر ملا حبت الله اخونزاده ولې په عام مزر کې نه راڅرګندېږي؟ په کونړ کې به د موټر پلورونکو شکایتونه واوري چې وایي کاروبارونه په ټپه ولاړ دي. او ستاسو په غږ څو پیغامونه هم درته خبرو. پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلي واکمنې دونې جدي اتمیاشتې پوره کېږي، خو لای مشر ملا حبت الله اخونزاده د عامو خلکو په منځ کې نه دی لیدل شوی او نه یې هم کومه ویډیو خپره شوې ده. د طالبانو د حکومت چارواکو په کراتو ویلي چې مشر ژوندی دی او په تیرو څو میاشتو کې د هیواد یو شمېر ولایتونو ته سفرونه کړي، خو د خپلې دې ادعا د اثبات لپاره یې کره شواهد نه دي وړاندې کړي. پوښتنه دا ده چې اوس چې طالبان پر افغانستان واکمن دي، ولې مشر په عام محضر کې ځان نه ښکاره کوي؟ نور په دې راپور کې
د طالبانو مشر ملا حبت الله اخونزاده چیرې دی؟ هغه پوښتنه چې لکلونو مطرح ده، خو وروستیو نږدې اتو میاشتو کې د بل هر وخت په پرتله ډېره پوښتل کېږي. وخت د طالبانو له بیا ځلي رسید وروسته د ملا حبت الله اخونزاده له ادرسه درې فرمانونه خپاره شول، خو پر هیڅ فرمان نه لاسلیک لیدل شوی نه دا ویل شوي چې له کوم ځایه یې خپور کړی دی. د دې تر څنګ طالبان ویلي هغه له کندهاره، هلمند، هرات، فراه او روزګان ته سفرونه کړي، له ځایي چارواکو، دیني عالمانو او مخبرو سره یې کتلي، خو له دې لیدنو یې هم هیڅ ویډیو، تصویر او انغږ رسنیز نه شو. پوښتنه دلته ده چې ولې د طالبانو مشر لا هم د خلکو مخ ته نه حاضریږي؟ دې پوښتنې ته د طالبانو د حکومت د ویان ذبیح الله مجاهد ځواب تکراری او ساده دی.
اسلامي مرد زعیم امیر د څرګندېدو په مورد دومره ووایو چې په مناسب وخت کې به انشاءالله دا کار وسي. طبعاً اوسني شرایط لږ فرق کوي له تیرو زمانو سره،
خو خلک بیا وایي طالبانو څو ځله ژمنه وکړه چې مشر به یې ژر ځان وښيي، خو دا ژمنه یې پوره نه کړه. مدني فعال مطیع الله شهاب وایي حکومتي خدمات په ټپه ولاړ دي او د اوسني زمان او د ښې حکومت ولې اړتیا ده چې د طالبانو مشر د خلکو اندېښنو ته ځواب ووایي.
امیر المؤمنین چې دوی مشر دی باید راښکاره شي، د ولسونو سره مخامخ کینی، خبرې اترې وکړي، د دوی مشکلات واوري، د دوی وړاندیزونه واوري، د دوی چې کوم شیان دي هغه نږدې وګوري، حالات وګوري، د سیاستمدارانو سره د افغانستان د حکومتداري سیستم لا ورغوي.
کابل میشته روح الله تلاش بیا وایي د طالبانو د مشر نرات سرګندې دوه بي باورې زیاته کړې ده.
غوړه دا چې د دغه اندېښنو او د دغه پښتنو د ځوابولو لپاره د دوی مشر باید راښکاره شي او مخامخ د خلکو پښتنو اندېښنو ته باید ځواب وایي.
دوی دا وړاندیز هم کوي کچیر د طالبانو مشر د ستونزو له امله د خلکو منستنه حاضریږي، دوی به ورسره د خبرو لپاره خپل استازي ورولېږي څو د خلکو له مشکلاتو خبر کړي. خو داسې ادعاوې هم کوي چې د طالبانو مشر ملا حبت الله ژوندی نه دی. شنون کې او د باور غورزنګ مشر نجیب آزاد:
انساني طبيعت لمخه کوړتو وکتل شي، بیا د طالبانو د رفتار لمخه، بیا د طالبانو کې د ډلې وډل بازي لمخه، په قدرت د ډېر زیاتې لیوالتیا لمخه، د مين توب لمخه، منطقي نه ده چې دا سړی که ژوندای وای دی وس نامعلوم وای دی ورکو نه ځای چالي دلای نه نه ژغاوري دلای نه رنگ لیدلای.
خود طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ټینګار کوي چې مشر یې ژوندای دی. د جمهوری نظام پروسیو کې ځینې استخباراتي راپورونه خبره شول چې ګنې د طالبانو اوسنی مشر ملا حبت الله ژوندی نه دی، خو دا راپورونه رسمان تایید نه شول. د دې تر څنګ طالبانو ژمنه کړې وه چې ژر به د لویو مسایلو په اړه د پریکړې کولو لپاره یوه شورا جوړ کړي، خو له نږدې اته میاشتو واکمنې وروسته په دې کار بریالي شوي نه دي. پخوانی طالب چارواکی سید اکبر اغا وایي د بهرنیو فشار او کورنی مسایل د دې لامل شول چې طالبان ونشي کولای هر څه ژر دا ډول یوه شورا جوړ کړي.
په دې نسبت باندې طالبان زما فکر باندې ته نه دي خلاصي ویجري په ملت کې د هر قوم او د هر فریق او د هر طبقې خلک راووالي هغه په شورا کې داخل کړي او شورا جوړ کړي، خو ضرورت دې تسته.
اوس پوښتنه دا ده چې د یوویشتمې پیړۍ په دې معاصر زمان کې یو شخص کولی شي د ټولو چارو په اړه په یوازې سر سالم او داسې پریکړه وکړي چې د ټول ملت په ګټوي. وروستیو کې د طالبانو د پوهنې وزارت ویان عزیز احمد ریان ازادي راډیو ته وویل له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د بندولو امر د طالبانو د مشر ملا حبت الله له خوا شوی، هغه څه چې په کور دننه او نړیواله کچه یې پراخ منفي غبرګون درلود. دې پریکړې ته په کتو دا اندېښنه لا ژورېږي چې د افغانستان د راتلونکي په اړه ټول تصامیم یوازې یو شخص نیسي. هغه چی لا د افغانانو منسته نه دی حاضر شوی. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد که څه هم وایي چې د دوی په حکومت کې هر اداره د خپلو چارو مسؤلیت لري، خو لویې پرېکړې د دوی د مشرتابه د مقام لخوا کیږي.
لویو مسایلو دپاره د تصمیم ګیري مرجع واحده وي، خو اسلامي امارت کې هم داسې ده چې امیر مقام هغه د لویو پرېکړو تصمیم او قطعي دریځ صلاحیت لري.
دا اندېښنه هم شته چې شاید افغانان د یوې اوږدې مودې لپاره د خپل حق یعنې د رایې ورکولو او د خپل ځایم د ټاکلو له واکه بې برخې شي، هغه ډول چې طالبانو د خپل لومړنۍ واکمنۍ پر مهال د خلکو له نظر اخیستو پرته نږدې 4.5 کاله همداسې یو ډول نظام جوړ او پر افغانانو حکومت وکړ.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
پر
14.5 19.8
سلوروشت اشاریه اته
او یو دیرش اشاریه شپږو مترو اوریدلای سي.
په کونړ کې موټر پلورونکي وایي کاروبارونه په ټپه ولاړ دي او د کرایې کړو ځایونو د کرایې پیسې هم نشي پوره کولای. دوی یو اومدستونزه د نغدو پیسو کمخبولي. نور تفصیل زموږ د خبريال په دې راپور کې.
45 کلن خان محمد د سپیندنګي ټوډي موټر خوا کې ولاړ دی، وای دوه نه کیږي چې د موټر پلورلو لپاره بارګینون ته زیرازي، خو تر اوسه په دې نه دی بریالې شوی چې موټر وو پلوري او خپل ستونزي پر حل کړي.
سار مې د کور لګاړه را روان کوم، ماده چې دا به خرڅ کوم، مجبور او قرضدار مو کور کې نیم سودا مودا نه و، بس بارګین نه چلاړ ما غاړه را ته $5,000 ولاړ. بارګین والا را ته ویل چې ₹3,000 به در درکم، ما ته چې دا خو به خزلم دې ₹1,000 تاوان به کوم، ₹500 تاوان به کوم، ₹3,000 تاوان ترک د کور را روان شوم. ما ډېر پخر دی ډېر بد ورې سره مخ
د بارګینونو مالکان هم لورته ستونزو سره ټکوي. وای په افغانستان کې دراغلي سیاسي بدلون وروسته مارکیټ په ټپه ولاړ دی. د اسدآباد یو تن بارګین لرونکي ولی محمد خان راته وویل په تیرو میاشتو کې یو موټر هم نه دی پلورلې او یوازې په بارګین کې د ولاړو موټرو ساتنه کوي.
و میاشتې زموږ غالباً وشولې چې موږ د یو موټر سودا نه ده کړې، نه شو کولای، ځکه چې هر موټر هم د نیمې بیې نه زیاته تاوان کوي. چې موږ په 16 کالو کې کومه ګټه کړې ده ولا چې اوس 15 میاشتو کې زموږ د لاسه تللې ده. د خپلو موټرو تناسي او سره خپل څوکیداری کوو او نور هم د تاوان او د غربت سره مخ یو. زموږ کې کرایانی دي، د واشپزانو دي، د مونچینو دي، دا هر څه حسابونه به موږ په همداسې د جبه شټاټ دی.
محمد یوسف بارګین کې د توت ونی سیوری ته په پروت کټ کې لاسترزن ناشته وای. خلک چې ورسره ولاړو موټرو ته ګوري فکر کوي چې دوی بډای دي، نو هر غریب کونډا یتیم او نور بې وسه کسان د مرستې په نیت راځي، خو خلک خبر نه دی چې دوی خپل د پوله تخت ناستی.
موږ نه خلک تمه کوي چې دا بارګینینګ دی، پیسې دار خلک دی دلته چرشی زمون جوبونو کې ځان لاس نه چولوري کو الله پر ازک.
بارګین لرونکي زیاتوي چې د کاروبار د کمزوري کېدو لامل د سلګونو زرو کسانو بیروزګار کېدل او په بانکونو کې د خلکو پیسې حساري دل دي. دوی له حکومتي مسولینو غواړي چې وسنۍ پر ټپه ولاړو اقتصادي حالاتو ته دي د حرکت ورکول لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي. د کونړ اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل مشران هڅه کوي چې وسنۍ اقتصادي مشکلاتو ته د حل لارې پیدا کړي او د بانکونو په ګډون ټول چارې عادي حالات ته راوګرځوي.
یو خو دا د بارګینونو کاروبار اکثره د خلک په ډالر او د غاډي اغستل خرڅول کوي، نو دا ډالر په وجه باندې هم چې هغه ډالر په ځای ولاړ نه، په دغه وجه هم د خلکو هغه کاروبار باندې اثر غورځيږي ضرور. نو موږ دغه د بارګینونو والا ته هم ډاډ ورکو چې ان شاء الله ستاسو کارونه به هم په ښه کېدو شي.
په کونړ کې د بارګینونو مالکان په داسې حال کې د کاروبار له نشټوالي شکایت کوي چې څه باندې 200 ورځې وړاندې طالبانو بیا واک ترلاسه کړی، خو لا هم حکومت چا په رسمیت نه دی پیژندلې او هم دا وجه ده چې په هیواد کې سوداګریزي او نور اقتصادي چارې بیرته خپل ځای ته نه دی راغلي.
او اوس به هم ستاسو څو پیغامونه واورو چې د ازادي راډیو په غږ ثبتون کې ماشین کې مو پریښي دي.
السلام علیکم، د ننګرهار ولایت د خوږیانو ولسوالۍ د پټي سرچي کرینا ستاسو پیغام ته دم چې دا ته څو کسان ملکان دي، هغه کسان دي چې هغه دوی ورته محتاج دي او هغوی ته کار بندي یا کار په یا کلینیک والا یا موټر والا یا کلشي والا او بس فارو غریب او بیچاره پرېږدي. موږ د لوړو مقاماتو نه غواړو چې د دغسې خلکو مخه ونیسي او داسې خلک تا وخت ورنکی وسترام به احترام.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زه په ملونه خبرې کوم، ملاله کومه کوي دی کښه تور کی کوم خاطر دی نه خو ولکه من څنګه دی ملي
یو پنچانه درغړې
تاسو هم کولای شئ د خپل سیمې د وضعیت په اړه مخته وایي د ازادي رادیو پر دې واتس اپ شمیره راته غږیز پیغامونه پریږدئ
00420221234
دا برخه هم دومره و زنوري اس نوري له تاسو اجازه غوړم خو زموږ له همکارانو سره پاتې شئ
وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور نیمه بجې شوې ورزو لاندو خبرونه ته د افغانستان مخکینی جمهور رئیس حامد کرزی په کابل کې د ایران له سفیر بهادر امینیان سره کتلی دی د ښاغلی کرزی په ټوټر باندې په یو بیان کې راغلی چې په دې لیدنه کې د دواړو هیوادونو په اړیکو باندې په تیر بیا په خوال رسنیو کې د وروستیو خبرو شوو ویډیوګانو او رپورټونو په اړه خبري شوې دي په خوال رسنیو په وروستیو کې ویډیوګانې خبري شوې چې خی په ایران کې افغان کډوال د ایرانی ځواکونو او ځینو ایرانیانو لخوا زورول کیږي د پاکستان تحریک انصاف ګوند پارلمان بایکاټ کړ په دې سره د نوي صدر اعظم لپاره یوازینی کاندید شهباز شریف دی چې د مخالفو ګوندونو په استازیتوب را مخکې شوی دی تمه ده چې په څو شیبو کې د شریف د ټاکلو لپاره په پارلمان کې رایګیری وشي د افغانستان د فوټسال ملي ټیم نن له ازبکستان څخه ماته وخوړه افغانستان او ازبکستان د آسیایي جام د غوراوي سیالیو کې یو بل سره مخ شوي او افغانستان 15-1 له ازبکستان ماته ومنله په پروان کې د طالبانو یو امنیتي چارواکی وایي دغه ولایت کې تر وسلوالي نښتې ورسته د اختطاف کوونکو یو مشر او د هغه درې ملګري نیولې دي او د مشرق نیوز په نوم یوې ایرانی ویبپاڼې ویلي د افغانستان د پخواني حکومت یو چارواکی په ایران کې د وسلوالو کسانو د جذب په تور نیول شوی دی لاند خبرونه مو اوریدل کولای شي د خبرونو د تفصیل لپاره د ازادي رادیو ویبپاڼه azadiradio.com ته ورشي خبرونه هم درنګ په د ازادي په فیسبوک باندې هم لوستلی شي آدرس مو د facebook.com/azadiradio اوس دوا 19 پروګرامونه لرو د سپورت نړۍ پروګرام د لوبل میدان او تاندې څنګه چې د ځوانانو لپاره ځنګړې پروګرام دی هیله تر پای وو
The Lobo, Le Maidana.
Mohamed Shahzad blazing the ball down the ground. Over extra cover.
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې ل ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري وو پیښنه
سلامونه درنو اوریدونکو ستړي مشي په دې هله چیروغ او جوړو وسه د لوبو میدان په یو بلخ اونې خبرونه کې مو هرکلی کوم هله د چي د روژې مبارک میاش در باندې په خوخی تیر شي پرونه خبرونه کې اوري چې د روژې په میاش کې کوم وخت د ورزش کولو لپاره مناسب دی د غشان به د پلی تک یا قدم وهلو غټه هم درته بیان کړو د افغانستان کرکټ بورډ د انګلند لوبډلې په خوانه توپ وهون کې ګراهام توروف د ملي لوبډلې د مشر روزن کې په توګه ګمارلې ده په دې اړه هم خبر لرو خو په فایل کې د تیرونی مهمه ورزشي پیخي
د افغانستان کرکټ بورډ ویلي چې د پاکستان د کرکټ لوبډالې پخوانی کپتان یونس خان یې د خپلې لوبډالې د بیټنګ روزونکو ګمارل دی یونس خان په متحده عرب امارات کې د افغان ټیم سره د بیټنګ په برخه کې همکاري وکړي د افغانستان کرکټ بورډ همدارس د پاکستان د کرکټ پخوانی لوبغاړی عمر ګل د بالینګ روزونکو ګمارل دی ټاکل شوی ده چې یونس او عمر ګل په متحده عرب امارات کې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډالې سره د روزنې په کم کې یوځای شي د افغانستان د فوټسال ملي ټیم د آسیایي لوبو د غوراوي سیالیو کې د ګډون لپاره د قرقیزستان پلازمینې بشکیک ته رسیدلی دی د افغانستان د فوټبال فدراسیون ویان فیروز مشعوف تیره شپه ازادي راډیو ته وویل چې دا لوبډله به په بی ګروپ کې له تاجکستان ازبکستان او نیپال سره لوبې وکړي د افغانستان د لوبډلې لومړۍ مسابقه د راتلونکي یکشنبه په ورځ ده او د 2023 کال د فوټبال نړیوالې لوبې په قطر کې ترسره کیږي د دې لوبو د سیالیو قرعه‌کشي د جمعې په ورځ د اپریل اول یا اووري په 12مه په دوحه کې وسوه د فوټبال په نړیوال جام لوبو کې 2 ټیمونه په 8 ګروپونو کې سیالي کوي د پچیا چولو په دغه مراسمو کې د فوټبال د نړیوال فدراسیون فیفا رئیس جیانی انفانتینو د دې فدراسیون غړو او د سیمه ایزو کنفدراسیونونو استادو قطري مقاماتو د ټیمونو روزونکو او ځانګړو میلمنو ګډون کړای و. په خاطر کې د نړیوال جام لوبې د نومبر یعنی اقرب په میاشت کې د دوه ډیرس ټیمونو ترمنځ کیږي. د دې لوبو سیال ټیمونه په لاندې اتو ګروپونو کې سیالي ترسره کوي. د الف ګروپ قطر، هالند، سینیګال، اکواډور. د بی ګروپ بریټانیا، امریکا، ایران، ویلز، اوکراین، سکاتلند. سی گروپ ارجنٹائن، مکسیکو، پولنڈ، سعودی عربستان. جی گروپ فرانسہ، ڈنمارک، تونس، پیرو، عربی متحدہ امارات، آسٹریلیا. دی گروپ اسپانیہ، جرمنی، جاپان، کاسٹاریکا، نیوزیلینڈ. دا ایف گروپ بلجیم، کروشیا، مراکش، کناڈا. دا جی گروپ برازیل، سویس، سربستان، کیمرون. دا ایچ گروپ پرتگال، یوروگوائے، جنوبی کوریا، کانا. د قطر په کوربتوب د فوټبال د نړیوال جام لوبې د نومبر په 20مه یعنی د لړم په 13مه د قطر په مختلفو سټډیومونو کې ترسره کیږي.
د موګاګل ازادي رادیو نه اوري. آیا په هیګه چې د روژې په میاش کې کوم وخت ورزش لپاره مناسب دی؟ خای په دې برخه کې زیات شمیر تمرین کوونکي یا ورزشکاران لستونز او مشکلات سره مخ وي.
ورزش یا سپورت چې تل د ژوند د خوالي او د بدن د سلامتۍ لپاره غوره بلل شوی، د روژې په مبارک میاش کې هم د بدن د خوالي لپاره توصیه کیږي. خو وخت باید په پام کې ونیول شي چې هغه له روژه ماتي یو ساعت وروسته ټاکل شوی دی. د ایران د دې پوهنځي د ورزشي روغتیا د څانګې متخصص ډاکټر علي مظاهری نژاد وایي چې د روژې په میاشت کې ټول وګړي د فزیکي فعالیتونو له کمیتا سره مخ کیږي، یعنی فزیکي کارونه کموي. په همدې وجه په هیڅ صورت کې هم په روژه کې روژه نیونکو ته په کلي توګه د ورزش د بندولو توصیه نه کیږي. هغه وایي روژه د ذهن د تازه والي، شادابۍ او د بدن د روغتیا سبب کیږي. او سپورت نه یوازې دا چې له روژې سره کوم مخالفت نه لري، بلکې که په غوره او اصولي توګه وشي، روژتي د ستړیا او کړاوونو سره د ټکر لپاره چمتو او په ګرمه هوا کې ترې ساتنه کوي. ډاکټر مظاهری نژاد وایي چې ورزش د بدن د وازدې ویلې کوونکی دی او د بدن د وازدو د ذخیرې له منځه وړي. همداشان د کاربوهایډرایټ او وازدو په ویلې کېدو کې هم تعادل رامنځته کوي. د روژې پر مهال کله چې بدن ته کاربوهایډرایټ داخلیږي، نو د وازدو په ویلې کېدو کې هم ځنډ رامنځته کیږي. هغې دې ناسمې نظریې ته په اشارې سره چې ویل کېږي په روژه کې باید له پیشنمي وروسته او روژه ماتي مخکې ورزش وشي، وایي چې په روژه کې د ورزش لپاره غوره وخت له روژه ماتي یو ساعت وروسته وخت دی. نوموړی سپارښتنه کوي چې باید له روژه ماتي وروسته د ورزش پر مهال باید لږ تر لږه له دوو لیمو ګانو ګټه پورته شي، له اوبو سره حل شي، د پلي تګ او یا د ورزش د کوم بل ډول پر مهال وڅښل شي. نوموړی همداشان له روژه ماتي د پیشنمي تر مهاله له میوجاتو، سبزیجاتو او مایاتو څخه د ډېرې ګټې اخیستنې ټینګار هم کوي. او په پای کې هغه کسانو ته چې له روژې مخکې ډېر ورزش کول وایي چې اوس د خپل ورزش یو څه کم کړي.
و موردل چې د روژې په مبارک میاش کې مخام له خوراک نږدې یو ساعت وروسته ورزش کول چې د ورزشکار لپاره مهم دی او دا یو مناسب وخت بلل کیږي. د افغانستان کرکټ بورډ وایي د انګلند پخوانی توپ وهونکی ګراهام تورپ د ملي لوبډلې د مشر روزونکي په توګه ګمارل شوی دی. که څه هم په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي، خو ویل شوي دي چې دی به د افغانستان د توپ وهنې د مشر روزونکي په توګه دنده ترسره کوي. نور حال په دې راپور کې
د افغانستان د کرکټ بورډ په خبره د انګلند لوبډلې په خنۍ توپهون کې ګراهام تروپ د ملي لوبډلې د مشر روزونکي په توګه ګمارل شوی دی. د کرکټ بورډ د اعلامیې له مخې نوموړی به زر د ملي لوبغاړو روزنه پیل کړي. تر دې وړاندې د استرالیا د ملي لوبډلې په خنۍ توپهون کې سټورت لا د ملي لوبډلې د لړمحالي روزونکي په توګه دنده مخته وړله. د کرکټ نړیوالې شورا د معلوماتو له مخې ګراهام له 1980 کال تر 2002 کال پورې د انګلند لپاره په سلو ټیسټ لوبو کې 6,044 او 2 یو ورځنیو لوبو کې 2,380 منډې کړې دي. ښاغلی ګراهام له 2011 کال تر 2022 پورې د انګلند او ویلز کرکټ بورډونو سره په بیلابیلو برخو کې د روزونکي په توګه دنده ترسره کړې ده. له دې وروسته یې د 4 کلونو لپاره د انګلند کورنۍ کرکټ برخه کې هم د مسلکي روزونکي دنده پر مخ وړې ده. د ګراهام دغه ګمارنه په داسې حال کې سوي چې تیره ورځ د افغانستان کرکټ بورډ اعلان وکړ چې د اپریل میاشت کې د ملي لوبډلې او ځینو ځوانانو لوبغاړو روزنیز کمپ په متحده عربي اماراتو کې پیلوي چې یونس خان به یې د بیټنګ په برخه کې د روزنې دنده پر غاړه وړي. د توپ اچونکي یا بالینګ په برخه کې به عمر ګل له افغان بالرانو سره مرسته کوي.
اوس هم د پلي تګ ګټي د روحي ناروغیو متخصص ډاکټر فریدون مومنزاده وایي پلی تګ پروژه او هم بوزه دواړو کې ډېرې زیاتې ګټې لري. د سرطانونو مخه نیسي، د قشان د وزن ډېرېدو ته مهم نه پرېږدي. خغلی مومنزاده په دیړه یو لند غږیز پیغام راستوله.
قدم وهل داستاس د فشار په کنټرول کې برخه اخلي، همدارنګه پیاده تک چې د هډوکو د کلکوالي سبب ګرځي، داستاس هډوکي کلکوي، د کانسر یا سرطان د ناروغۍ په مخنیوي کې هم رغند رول لري، د وینې غوړ او کلسترول نورمال ساتي، همدارنګه بسیار اندېښنې او د زړه تلوسې ورو ورو راکموي او بیا بیخي له منځه وړي. د دې ترڅنګ دا ناروغانو سره هم تر یو بریده مرسته کوي چې د حاجت د رفع کولو لپاره ډیر تشناب ته ځي، همدارنګه د خپګان د کموالي سبب هم ګرځي او ستاسو مزاج ښه ساتي. په پیاده تګ ستاسو بدن د غټوالي نه ساتي او ستاسو د خېټې د زیاتوالي مخنیوي کوي یا د خېټې د غټېدو مخنیوي کوي. د دې ترڅنګ دا د سپورت لپاره یو ښه وسیله ده، یو ارزانه غوره وسیله ده، غوره حل لاره ده. یو بله مهمه ګټه دا ده چې تاسو ډیر فعال ساتي، هر چې ته په اسانۍ کولی شئ تګ راتګ وکړئ او په لیوالتیا سره لاړ شئ، خپلې موخې پسې وګرځئ او هغه لاسته راوړئ. دا ستاسو د بدني تمرین لپاره یو ښه لاره ده، غښتلې لاره ده. کولی شئ چې لنډ مزل په پښو باندې وکړئ او بیا تاسو د راحت احساس وکړئ. په قدم وهلو سره چې ستاسو عضلات او نسجونه له هر ډول ناروغۍ او وفاتو ژغورل کېږي، همدارنګه د زړه ناروغۍ د مخنیوي یو لوی لامل پیاده تګ دی.
اوس هم د افغانستان د سکوهنې د نویو ځوانانو د ملي لوبډلې او غړې د خپل لوبیز او شخصي ژوند په اړه معلومات درکوي.
نوم مې حبیب الله ده او د ځوانان قهرمان اسماعیل زی بوکسینګ یو تن تمرین کاری ما د استاد محمد اسماعیل سره خپل تمرین مخکې وړم. سکم سالور کال کې زه تمرین کوم، عمر مې سکم 18 راځي. بالکل دا اول ځل لپاره زه ټی بی بلین اور حالانو ته لاړم چې ما اول مقام اوس انداز به دویم کا نوجوان لوبه کې چې ماته مسابقه وکړ شپږ منې کوټي وهلې او دا مې چې په نمره ګټلې، او دریم کال اوس دا د سه کال چې لاړم نو دوه لوبه مې کړې څوک نه زیری دوه سره مسابقې ته دواړه اول شلو نګرار د مولي راوړ خو سفر موږ چانی تشویق کړی یم. هیله مې ژوند کې دغه ده چې زه انشاءالله په نړیوال سطح باندې لوبه وکړم، پروفیشنل لوبه ته د خیر لاړ شم چې افغانستان بیرغ هلته پورته کړم. نه زما ورزش فقط بوکس ده، ایم ایم ای چې جوړم د هغه مکس لوبې دي چې زور در باندې راشي سملې په غېږه ورځي. بوکس هغه لوبه ده چې که خپلې ولګېد په ځمکه شماره در باندې رنګ څخه دې وباسي. نو ایم ایم ای چې همدا بوکس څخه جوړ شوی چې بوکس باندې وای نه کوټ کې کنه هغه به چی شي وایي. بوکس چې د شیران لوبه ده، شیران کوي. بوکس زما د وړکتوب څخه خېدو ثقیله ورزش ده او زړه غواړي.
درنو اوریدونکو، د افغانستان د سکوهنی د تنکیو ځوانانو د ملي لوبډلې یو غړی و چې د خپل شخصي او لوبي ځوان پاړې معلومات درکړل. پاندې سره زموږ د دیونی د لوبو میدان خبرونه پات رسیدي. تر بیا مو په لوی وبخون کې خدای سپارم. روغ جوړ، خوشاله او بریالي اوسئ.
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورس خایسته کوي، یا یو شیبه چې د نهیلې یا هیلې، ناکامۍ یا بریا احساس کوي، څه کار کوي او کوم راتلونکي پلانونه لري؟
اوس ما ته یو انګیزه یا یو فکر ایجاد شوی د سیزی غواړم یوازې په داستاني عادت.
زما زوی زی کلینری کوي، ما روزانه ژوند په ما تیرو.
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی و. تر اوسه پورې دنده پسې ګرځي خو دنده نشته.
همدا د ژوند رنګونه دي. که غواړی دا شیبه مو له نور سره شریک کړئ نو د ازادۍ رادیو پر واتس اپ راولېږئ خپلې کیسې چې له 3 دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ رادیو ته راوستوي. دا شمیره در سره ثبت کړئ: 00 4 22 12 6 41 01.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد،
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام لیدل یا اوریدلی به مو وی چې ځوانانو ډیر کله د فکری اختلافونو لوجې یو بل توهین کړي وهلي او حتی وژلې دي. د دې ونې په خبرونه کې په همدې موضوع خبرې کوو چې ولې ځوانان د فکری اختلافونو په خاطر د یو بل پخې وهي. که ځوانان له اختلافونو سره یو بل ونه مني پایلې به څه وي؟
تور زندان دی او دا زولنی دي چې موږ ته راچول شوی دي.
او څنګه فکری مخالفتونه په مثبت ډول پالل کېدای شي؟
کله چې ټولنه آرام شي، کله چې جنگ نه وي، نو هلته بیا د مسلمان تمیز بحث لپاره زمینه پیدا کیږي او وده کوي.
د تانی څنګه د خبرونه چې ما همین هیواد جوړ کړي پایلې په راپور کوو. انسانان څنګه چې په ظاهر کې له یو بل سره توپیر لري، دغه سی په افکارو، سلیقو او کړنو کې هم توپیر وي. د فکر اختلاف خو بیخي طبیعي خبره ګڼل کیږي، خو په افغانستان کې ډیر کله ځوانان د همدې فکری اختلافونو په خاطر توهین شوي، وهل شوي او حتی وژل شوي دي. لیکوال شکر الله لیوال وایي جګړه، بې سوادي او د ځینو کسانو دا فکر چې ټول باید د دوی په څیر فکر وکړي او د دوی لاره تعقیب کړي، سبب شوي چې ځوانان یو بل ونه مني او مخالفت یې د دښمنۍ تر کچې ورسیږي.
تر ټولو لومړی عامل چې دغه جګړه ده، متاسفانه لسیز دلته جګړه روانه ده. جګړې زمونږ زغم، زمونږ درک، زمونږ د خبري قوت هر څه لبینه وړي دي او ټول د فکر کې چې آخري لاره د هر خبري هغه وهل دي، هغه وژل دي، هغه توتريخواله تلاس کول دي. د سره خوا کې بسوادي ډیر مهم رول لري په دې نظم لکه ځکه هغه څوک چې هغه غوړي خپل خبره په اوچا باندې پزور تحمل کی، هغه د توادر نه چې منطق او دلیل او د مخالف کس د نظر نه مني دی دلیل او رسد دلته ځان زغم چې دی غم خالقه کوي نه منستر از کی څوک څول لري سره په معقول دلیل او خبره کی یا په معقول دلیل سره یو مسله بیان کی. مقابل لور باید غو دلیل نو واوري، کچیر دلیل ته جواب نه لري نو هغه به توتريخوال تلاسونه کی. درې مسله زما په نظر دا کی دلې سي چې موږ ډیر زله د کوخ کو چې خپل ځان، خپل خبره، خپل نظر، خپل کړوړو، خپل اعمال نور لړو غړو او همیش دا کوشش کو چې هرڅ موږ انتخاب کړی دا سي دی بل چا هم د به تحمل کو. دا کیدای شي بل چا خوخ نه ولې دغه ناخوخي د سبب نشي چې ته غو تهدید کی، حتی غو وژنه، حتی غو سره دوستي بند کی. نو دا ټول خبره مکول شي د ډیالوګ لاره، د خبرو لاره، د سمې مفاهیمې او مکالمې لاره سره حل کو.
د یو خصوصي په هانتون محصل مسعود زدران وایي که ځوانان یو بل ونه مني او تل د هڅه وکړي چې مخالف لوري وځپي، دا بټولنه د ورسته پاتې کېدو لور ته بوزي.
بیا خو هغه پخوانی خبره وي، هغه 300-400 کال پخوانی ژوند کې موږ اوسېږو، په هغه محیط کې موږ اوسېږو، زموږ فکری وده به په هغه سطح کې وي او موږ به د نور نړۍ نه ډېر وروسته لکه څومره چې اوس وروسته دا اوس هم چې وروسته یو علت همدغه دی چې موږ د خپل فکري ازادۍ ته نه یو پرېښودل شوي. که یو ځوان په یو کور کې یوه خبره کوي نه شي کولی، که په ټولنه کې یو خبره مطرح کوي، خپل نظر مطرح کوي، ډېرې ویرې ورسره دي. که دا حالت همداسې دوام وکړي زما په نظر باندې زموږ ټولنه به هماغه وروسته پاتې ټولنه وي، هماغه مړه ټولنه به وي، هماغه بې فکره ټولنه به وي، هماغه بې ژونده ټولنه به وي. تور زندان دی او دا زولنې دي چې موږ ته راچول شوي دي او موږ نشو ترې وتلی.
د شکر الله لیوال په باور ډیر کله په ځوانانو د فکرونو د تحمل هڅه کیږي. خدای وایي هر کس باید خپل خوښي او فکر ته پرې خودل شي.
اوس خو د ټولنیزه شبکې او اجتماعات چې دي د خلکو ته زمينه مساعده کړې چې په مستار نمونه یو بل پسې ولګي، هغه تخریب کی. حتی هیڅ حریم دي کې نه مراتي سره هغه فاميلي مسایل، هغه نور د ورځني ژوند مسایل. مثلا کې څوک یو سیاسي رهبر یا مثلا یا یو طرف خپل هغه سیاسي ایديال ځانته نيسي، نو دغه د قبلولو په خاطر باندې نور سره هغه توتريخوالي کی، تشدد کی. کته چیرې نه منی هغه تا سره د منفی نظر په ټولنیزو شبکو کې تا درکې چې هغه لغنې توتريخوالي د خوشنط بوی سره راځي. در حال کې یو شخص یا یو سیاسي ګوند یا مثلا یا یو فکر یو جیران دي تا خوخي دی وبنه پر بنې خو هغه به ځانته دلیل لري چې زول نه خوخمه، او ته چې خوخي ته به ځانته دلیل سره لري کنه به د دلیل سره واوردل سي. خو متاسفانه دوی سره نه کی همدغه عامل دي شوی چې دوی مثلا خبره توتريخوالي ته یو دی بل سپکولو ته دي.
دا خصوصي دن کای سیف الرحمن سراج د ځوانانو ترمنځ مخالفت طبیعي خبره بولی. خدای وایي د مخالفت پر مهال د ځوانان د احترام پولی نه رنګوي.
لکه څنګه چې انسانان په فزیکی لحاظ یو بل مختلف دي، همداسې دوی په رواني لحاظ او فکری لحاظ هم له یو بل سره متفاوت دي. نو دلته د چي د نظر اختلاف یو فطري مسله ده. کله کله ځینې انسانان د خپل نظریه یا د خپل د نظر اختلاف سره خپل اوکده هم په عین حال کې سرګندوي چې د هغوی هدف د ستونزې حل نه وي بلکې د مخالف لوري کم راوستل وي. کله که مونږ د چا سره اختلاف څرګندوو باید موږ ته په هغې کې اصول مطرح وي، د بیان د ازادۍ حدونه راته مطرح وي. دغسې اختلاف بیا کولی شي چې یو ښه تفاهم رامنځته کړي.
سراج زیاتوي باید دې مسئلې ته کار وشي چې ځوانان له مخالفتونو سره یو بل ومني او د فکر مخالف ته د دښمن په سترګه ونه ګوري.
دلته په شعوري لحاظ دې ته کار نه دی شوی چې موږ له یو بل سره وزغمو، د یو بل نظریاتو ته احترام وکړو. دا که زه د یو چا نظر سره اختلاف لرم دا په دې معنی نه ده چې زه ګویا بد اخلاقي کوم، بلکې دا یوې مسئلې ته له یوې بېلې زاویې د کتلو په معنی ده. زموږ یوه لویه بدبختي دا هم ده چې دلته که څوک د خپل نظر د مخالف کس سره بحث کوي لومړی به دا ورته ثابتوي چې زه ستا دښمن نه یم، بلکې د دغې ستونزې لپاره متفاوت نظر لرم.
تاندې څنګه خپرونه له ازادي راډیو څخه اورئ؟
دا چې ولې ځوانان د فکری اختلافونو په خاطر د یو بل پخې وهي او څنګه فکری مخالفتونه په مثبت ډول پالل کېدای شي، په همدې اړه مولا لیکوال استاد نجیب منلی سره مرکه کړې چې تاسو اورېدو ته رابولم. استاد، ولې ځوانان یو څوک چې له دوی سره مخالف فکر لري دوی هڅه کوي چې هغه تاوان ورسوي، تخریب کوي یا یو وژني؟
کله چې سیاسي مبارزه شروع شوه د 19 پیړۍ په وروستیو کلونو کې او د 20 پیړۍ د پیل په کلونو کې د اختناق فضا وه. یو څوک به چې د حکومت سره په مخالفت کې و په توپ کې بالو زول کېده. هغه څوک چې دې ته حاضریږي چې په توپ کې والو زول شي هغه ډېر د خشونت طرفدار نه دی، مګر کله چې قدرت ته ورسیږي د قدرت ساتلو بل لارې نزده، بیا په خپله هماغه شرایط چې دی قرباني وو هغه بیرته رایجادوي. نو دا د اختناق د شرایطو، د استبداد د شرایطو یوه خاصه ده. دا هغه شرایط دي چې په هغې کې سیاسي مخالفت اظهار په وسیله کیږي. کله چې ټولنه آرامه شي، کله چې جنگ نه وي، عمومي فضا د سوکالۍ په خوا روانه وي، نو هلته بیا د سیاسي بحث دپاره او د مسلمت امیز بحث دپاره زمینه پیدا کیږي او وده کوي.
استاد، دغه سپېښې ډېر شوي دي. یو چا یوه خبره کړې، یوه ډله یې نقد کړې، یو فرد یې نقد کړی، بیا هغه راوستل شوی دی ټول مخ کې، توهین شوی، ویډیو ترېنه شوې، یا مثال وهل شوی دی، وژل شوی، موبایل یې ورته مات شوی. ته خو بل څه کار نه دی کړی، خو یو نقد یې کړی. دا د ده نظر دی،
دا د ده نظر دی، مګر هغه څوک چې په مقابل کې دی هغه د ځان د دفاع لپاره منطق نه لري، هغه خپل ځان نشي توجه کولی، د فکری لحاظه د مبارزې او د مقابلې ځواک نه لري. نو هغه مجبور دی چې د خپل ځان د ساتنې په خاطر بیا له دغسې غیر انساني کړنو نه کار واخلي. یو څوک په زوره مجبوریږي چې د خلکو په مخ کې ځان ته بدرد ووایي، حتی خلک وژل کیږي. وهل کېدل خو ډېره عامه خبره ده. نو دا په هغه وخت کېږي چې یو څوک د قدرت د ساتلو دپاره او د خپل موقف د ساتلو دپاره منطق ونه لري.
نو استاد، اوس څه کول پکار دي که ځوانان مخالف فکر هم لري او دغه خپل مخالف فکر اظهاروي هم، دوی باید کومو خبرو ته پام وکړي؟ او نور هغه کسان چې مثال یو بل سره اختلاف لري، پوهیږي چې مثال دغه کس ما د فکر خلاف خبره کوي، خو دا د خپل نظر دی، زه یې نه منم لیکن احترام ورته لرم.
کله چې مونږ د تاوتریخوالي پر ضد خبرې کوو باید په خپله خپل فکر د تاوتریخوالي نه وساتو. دویمه خبره بیا دا ده چې په ټولنه کې چې یو څوک ژوند کوي د ټولنې حاکم شاید باید په نظر کې ونیسي. د ټولنې سره مخالفت طبیعي دی، دا د پرمختګ یوه لار ده، مګر د ټولنې سره مخالفت په دې ډول چې د ټولنې سره په تقابل کې واقع شي دا په حقیقت کې د انتحار او د ځان وژنې یوه بڼه ده. نو ځوانان باید دا چل زده کړي چې ټولنې سره هم لار وشړي او هم په انتقاد وکړي.
دا خو ستا دغه خبره وي چې یو ځوان که مخالف نظر لري د ایثار په وخت کې پام ورته وکړي. ټولنه باید له دغو نظریاتو سره څه ډول چلند وکړي، څنګه دغه حد ته راورسیږي چې دا د خپل فکر دی؟
دغه عمومي روزنه ده، او دلته بیا هم د هر فرد شخصي عکس العملونه مهم دي. ما ته کله کله په فیسبوک کې ډېر سترس پور ویل کیږي، ځکه چې زه خپل نظر په صراحت باندې بیانوم. دا اوس په سپور ته زه جواب نه وایم، او حتی ډیلیټ کوم هم نه. هغه څوک چې راته دا کنځل کوي هغه بلاک کوم هم نه. ځکه چې په یو ډول باندې واړم هغه پوکم چې دغه څه چې توای په ما اثر نه کوي. زه خپل نظر لرم، زه خپل نظر په تاسو باندې نه تحمیلوم. کنه غواړی چې دا نظر واوري هیڅ مشکل نشته، زما پاڼې ته مرزه که چیرې سره لدی چې زما خبر در باندې بدله کیږي بیا یې هم اوري او بیا دغه مقابل کې خشن عکس العمل ښکاره کوي. فکر کوم چې دا ناسر مکرنه ده او دغه به ټول نزد کی ل خپل متن نه باید زکی ټول نزد کړ په تجربه باندې کوي. هغه څه چې پرون د زغملو نه و نن د زغملو دي، سبا شاید تر دې نور هم د زغملو ووسی. نو په دې باندې په ټولنه کې خوځنده قشر چې ځوانان دي، روشن فکران دي، مشران دي، هغوی باید خلکو ته د مدارا او د تساهل چل ورزده کی. پوهنتونونه زمونږ یوه ښه بېلګه ده. 15 کاله مخکې په پوهنتون کې څو وارې د سپېښ وشولې چې محصلین یو بل سره ووژل د سیاسي اختلاف په خاطر باندې، مګر اوس دغه پېښې کمې شوي دي. نو دا د ټولنې د نرمښت یوه بېلګه ده چې باید پراخه شي.
ریدونکو دا واده دیونې د تان نڅنګ خبرونه چې تاسو ته موړاندې کړه، تر بلې ونې ښه وخت ولرئ.
ازادي رادیو پر لنډو چپو
د کیلو هرتز په حساب پر لنډو چپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400 اټیا
2000 اویا
15000 نوي
او ولزره اتسوا اټیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
سمجھن رغلیم خوش رنگا یار را سمجھن رغلیم لخ پنزان وای مچتا شڑلیم خوش رنگا یار را سمجھن رغلیم خوش رنگا یار را سمجھن رغلیم لخ پنزان وای مچتا شڑلیم خوش رنگا یار را سمجھن رغلیم خوش رنگا یار را سمجھن رغلیم رنگا یار را سا یوار شین از ما د څنګه
رنگا یار را سا یوار شین از ما د څنګه
چې ز دیو وینا ما د ولستر گی یا ورنګا
چې ز دیو وینا ما د ولستر گی یا ورنګا
پرتا پاند دې ټوله اقربا شړل یا ما خوش رنگا یار را سمجھن راغلیم رنگ یار را سمجھن راغلیم لخ پنزان وای مچتا شڑلیم خوش رنگ یار را سمجھن راغلیم خوش رنگ یار را سمجھن راغلیم خوش رنگا یار را سا پینزو ورزیو دلی
خوش رنگا یار را سا پینزو ورزیو دلی
اصلی وطن مبل دی سبا بیرتا زوری
اصلی وطن مبل دی سبا بیرتا زوری
یوازی می نو مپریش دا چستا پتا میا ما خوش رنگا یا را سمجھن را غلی اما خوش رنگا یا را سمجھن را غلی اما لخ پل زان وای مچتا شڑ لیا ما خوش رنگا یا را سمجھن را غلی اما خوش رنگا یا را سمجھن را غلی اما لخ پل زان وای مچتا شڑ لیا خوش رنگا یا را سمجھن را غلی اما و خوش رنگا یا را سمجھن را غلی اما و خوش رنگا یا را سمجھن را غلی اما